السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر سلورم ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره هفتهوار پروګرام تاندې ویلې لرو. خو اول خبرونه د مجید بابر نووري.
ستړي مشي ګم به د مشال د خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې نن دوی په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي. اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي سنډو درنه بمباري کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګانه وخت پر ایکس په بیانونو کې ویلي چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو د جرګې پر ځای چاپه وهلې ده. منظور پښتین دا هم ویلي دي چې پولیسو پرون د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د غورځنګ مخکښ فعالان نیولي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپی او گرفتارو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی. د عوامي نېشنل ګوند ویاند احسان الله بیګا په ویډیوي بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف تنقید وکړ.
پی ٹی آئی ایک طرف ہی اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په اوی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر ذمہ‌وارانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2 بیان کې ویلي وو چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت د صوبې لوړ پوړي بیوروکرات چیف سیکرټري ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایا امر کړی وو. د کورونو چارو وفاقي وزیر لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به اقدامات وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملیشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي نو ځکه دې تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجر ځواک سرتیر هم اسلام آباد ته وربللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشي کولو او د عدلي د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډي چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ 5 کسیزه جرګګۍ د اساسي قانون د یوې مادې د تشریح په اړه د هغه عدالت چې پخوانی پریکړه لغوه کړې ده. دا این د درې شپېتمې مادې الف برخه لګوند د اوختو پر اساس د قومي یا صوبایي اسمبلۍ د غړو د نااهلۍ په اړه ده. د سپریم کورټ یوې پخوانۍ جرګګۍ په 2022 زیږدیز کال کې پریکړه کړې وه چې که د اسمبلو غړي د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایه وکاروي نو ووټ به یې نه شمېرل کېږي. د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړی وو چې پرون د سترې محکمې د مشر قاضي په مشرۍ 15 کسیزه جرګۍ د اورېدنې لپاره ومنلو. انټرنیشنل لینګوستیک اسوسیشن آف پاکستان تر سورو لاندې د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن په 2 ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی. په دغه کانفرنس کې به د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بهرني هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي. د کانفرنس په اوله ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډېرې ژبې د محدودیت سره مخامخ دي. پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړی چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره د تحقیق او څېړنې عمل په کار دی چې نور پراخ شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي چې په تیره یوه میاشت کې څه باندې 2,15,000 افغانان له ایرانه هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان پرون په یو رپورټ کې وویل چې له هغو څخه 43% افغانان په زور له ایرانه لیږدول شوي دي. راپور وایي چې په ورستو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی او وخت په وخت پر ټولنیزو شبکو لاغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپریږي. یو شمېر افغانانو تېره میاشت هېواد ته په ستنېدو فرانس پریس اجانس ته ویلي وو چې ایراني چارواکي ورباندې تشدد کوي. او وروستۍ خبر دا چې د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرائیلو هوایي بریدونو له وجې یو شمېر چاودنې اورېدل شوې دي. هغه حملې د اکتوبر په درېیمه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرائیلو د تهران د توغندو د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بېګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلي پوځ تر 307 مخکې د ښار د یو شمېر برخو اوسېدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبري اجانس بېګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي سنډو تر لسو زیات پرله پسې بریدونه وکړل او زیاته کړه دا په هغه هېواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې لا تر ټولو قوي حملو یوه وه. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. پښتون ژغورنې غورزنګ وای پولیسو بیګا په سلورم ځل د دوی د راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې ده. د غورزنګ په خبره پولیس د دوی په کیمپ ورغلل خو ډزې نه دي کړې. البته دوی د ځانونو د بچ کولو په خاطر منتشر شول. په عین حال کې نن پېښور هایکورټ کې د وکیل لخوا د دایر شوي درخواست اوریدنه وشوه چې ولې پولیسو د پورم نه احتجاجیانو په کیمپ ډزې کړې دي. هایکورټ د چیف سیکرټري هوم سیکرټري اډوکیټ جنرل او د پېښور پولیس مشران راغوښتي او دواړو خواو ته د جواب ورکولو ویلي دي. تفصیل له پېښوره وسیم سجاد راکوي.
پرون بیگا د پی ټی ایم لغړو لخوا دا الزام لګول کیږي چې شاوخوا د سلويخ نه سیوا گاڑی د پولیسو ورغلی وو د دیو په پندال باندې چې په کمزګي کې د یو لسم اکتوبر قامی پښتون قامی جرګه کیدون کې د په خبر کې ال تکي پاغوي باندې بیا یو وار ریډ کړي یا کاروایی کړي. دا دی وای چې س گرفتارې په کې ندي شوی او نه پر دوی باندې شیلنګ او ډازي کړي دي. کو وای چې دوی کله پولیس ولیدل نو د دغه زګینه دوی د پندالی خالی کو شاوخوا زګونو ته د ځان بچ کولو لپاره لاړل. د پېښور پولیسو ویان سره مو کوشش وکړو چې رابطه وکړو. هغه راته هیڅ جواب رانه کړ. البته د دوی د کنټرول روم سره چې رابطه وکړه بیګام و سره د شپې نه وخت خبرې کړې وې نو هغوی راته دا ویلي وو چې موږ تر دې ریډ په حواله سره هیڅ څه معلومات نشته. د خیبر پولیسو ویان سره مې خبرې وکړې. هغې راته وویل چې دا د زمونږ په ټریټري یا زمونږ علاقه کې نه راځي. د پولیسو پېښور د پولیسو سره رابطه وکړه. تازه اپډیټ دا دی چې په پېښور هایکورټ کې د اعظم خان افریدي لخوا وکیل اعظم خان افریدي لخوا پټیشن یا درخواست جمع کړل شوی وو چې پر دغلته پورم نه هغه کې د لیکل شوی چې خلکو ناستو په هغه باندې شیلنګ کړی دی. پرون درخواست جمع کړل شوی او نن بیا اورېدنه وه. په اورېدنه کې پېښور هایکورټ چیف سیکرټري هوم سیکرټري اډوکیټ جنرل او سی سی پی او پېښور چې دی هغه راغوښتلي وو او جوابونه یې ته سوالونه جوابونه شوي دي. ورته ویلي دي په لیکلي بڼه باندې دواړه فریقین دي یا هر یو فریق چې دی دادی خپل جواب جمع کی. د خیبر پختونخوا حکومت موقف دا دی چې په پی ټی ایم په دغه پندال باندې چې کومه کاروایی شوی ده دا د سنټرل یا په اسلام آباد کې د حکومت په وینا شوی ده. د پرون راسي په خیبر ضلع کې او د غریږي چې کوم د پېښور سره سیلمه سیمه ده یا د هغې سره نږدې حیات آباد په شاوخوا سیمو کې انټرنیټ چې دی هغه هم معطل کړی شوی دی. انټرنیټ هم
مشال ریډیو ته تاسو وګه تاسو اوریدل. پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو بیا د راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیگانه وخت په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ تړلې ده. دا د اکتوبر 2 راهیسې سلورم په زل دی چې پولیس پرې ګیلل مکه د پی ټی ایم د لوی جرګې په کیمپ چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو له د غورزنګ د تازه داوی په اړه سن دی ویلي. غلام غوث خبره.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ٹی ایم پزد پا ریگیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شوی دے چی دیر دا گندنی ور خبر دا
د دوی د نظریه سره اختلاف کېدې شي، په دې باندې بحث هم کېدې شي، لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي. کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي، نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده، نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي. بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تعپوز مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او دریمه نیټه د اوښ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې کړې دي. پی ٹی آئی یو اړخت د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش غواړي، او بل اړخت د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کې چې کوم ځوانان احتجاج کول غواړي په هغوی د احتجاج لاری تړي. د بیرسټر صاحب یا د بل چا دا دروغ اوس نشي چلیدلی چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نورې امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي، او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیسو او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان په رسنیو په خپور شوي د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو، او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي، او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي، او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تعپز مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړې، او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللم کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه. خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو، او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان کورونو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو پلویانو ته خبرداري ورکړې ده چې نن د اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي. محسن نقوي تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اسمعال د پاکستان په سفر دی، نو ځکه په اسلام آباد کې په غونډو او مظاهرو بندیز دی. نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس پې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو او عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په ډی چوک د مظاهرې اعلان کړی دی. گوهر مسجد له تفصیل سره.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دورې راغلی دی، او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دورې را روان دی. د زیات تکړه
دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دی هغه د لس ځله په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره رابلل شوي دي، حکومت پوره تیاری کړې ده.
اسلام آباد او راول پنڈی کې سهم داسې حالات را مخ کې کیږي، نو عام اولس د څنګه ستونزو او حالاتو سره مخامخ وي. په دې اړه د اسلام آباد یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې حال بیان کړو.
منو مواندا یو ځل د اسلام آباد د آی نائن شو پته کې دلته کې چې څو پروټیسټ کیږي اسلام آباد شه دغه په وجه باندې روډینا بلاک شي، او روډینا چې بلاک شي تاته چې کوم خلک تاګ رو تاګ وي، هغه مریض وي، هغه که جاب بول وي، هغه که کاروبار بول وي، هغه ته زیات نه زیات تکلیفات وي. اسپیشل چې کوم د پنډۍ نه اسلام آباد تر درې می دا میټرو بند شي، او دا فیض آباد دریا بند شي، کشمیر هایوې بند شي، دا پوس دغه خلته بډې زیاتی تکلیف مسد ټول ایریا وسنه بند شوی دی. نو چې کوم خلک ته هغه پېښور تدریمي یا رئیس مل خان تدریمي یا د موږ نور اسد تدریمي اخته زیاتی تکفی مریضون دی هسپتالونه ته چې کوم رو دریمي، او د جواب الله خال چې کوم دی دغه د پروډر غټ تکلیف دی.
د موسی نقوی په پریس کانفرنس نه اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی یو مشر علی امین کندپور په خپل پلویانو باندې غږ کړی چې اکتوبر څلورمه باندې غونډ د اسلام آباد ڈی چوک ته ځانونه ورسوي. ګوهر مسجد، مشال رادیو، اسلام آباد.
له یوې مودې راهیسې د پاکستان د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د قانوني او عدالت انتظامي چارو په اړه اختلافات ژور شوي دي. د هغه هېواد عدلي او قضایي چارو خبریالان وایي چې دا اختلافات تر هغې وروسته نور هم په ډاګه شول چې چیف جسټس قاضي فایزي سا او د سترې محکمې بل لوړپوړي قاضي منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل. دوی وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د سپریم کورټ ججان په دوو ډلو ویشل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو تر شا څه دي؟ عبدالحی کاکړ یې جواب راکوي.
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي، نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي. په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تېرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي. نوموړی د اکتوبر پر درېمه مشال ایډو ته وویل چې تر هغې وروسته چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هڅه پیل کړې چې له پارلمانه څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره کړي، په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي.
دا ججانو ترمنز یو ڈیوائیڈ دے چی یو طرف تا چیف جسٹس دے چی حغا دا موجودہ حکومت تے یا دا حغی دا غا مواقب چی دے تاثر دے چی دا حغی مرستیال دے، او بل طرف تا کم چی سینئر ترین جج دے جسٹس منصور علی شاہ چی دا غو پا بارک دا تصور دے چی دا غو کا مڈل دا نو آغا دا پی ٹی آئی سرا ہمدردی لری.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په وروستیو کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله. په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي، او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منظورۍ په صورت کې به د قاضي فایزي سا کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایزي سا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټس سي. خو د چارو د پوهانو په وینا که چېرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره سي، نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دوی په خبره د دواړو ترمنځ دا د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض که همداسې وي، نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایزي سا کاري مدادي وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبریال وحید مرادي مشالیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نردي وخت کې پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې ډاټ ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم دی وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا دوی ته وخت دی، او دوی نه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغه لاندې چې کوم سپریم کورټ ته هغه راشي، ولې چې دوی د هغه تشریح نه د آئین تشریح نه دوی دا یره ده دوی چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند ډله ده پی ټی آئی د عمران خان جماعت دی، نو دوی دا پوهیږي چې هغه به د هغې فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو توده موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشین یوسف مشالیډو ته وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډېر په ډاګه شوي دي.
پخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نه ول، خو اوس بالکل ښکاره شوي دي، ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. پخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول، خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بله سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي، د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده، هغه اوس ډېره ښکاره شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته نه ښکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلي دي.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د پینشن په اړه یو نوې پالیسي اعلان کړې. د سکیم لمخه حکومت په هغو سرکاري کارکونکو ته پینشن نه ورکوي چې د 2024 کال د جولای نه کار پیل کړی وي. حکومت وایي دا پریکړه د مالی ستونزو له امله کړې ده. بلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلی دی او وایي چې لمخ کې نګرانۍ یې ژوند اغېزمن کړی دی. د نوې فیصلې سره به مشکلات لا سیوا شي. له پېښور د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پینشن په اړه د کنټریبیوټری پینشن فنډ سکیم په نوم د یو نوې پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشت نه برتی شوي ټولو سرکاري کارکونکو ته حکومت پینشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت دغه پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې سرکاري کارکونکو پینشن د زرو ارب روپو نه سیوا شوي. د سرکاري کارکونکو د اتحادیې اګیګا د پېښور جنرل سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پینشن اصلاحات په نامه د دوی پینشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغې کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,000 چې کم دی په کې پی کې سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو داسې په منډه کړي دي او داسې ظلم او زیاتی سره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولی. یعنی تنخواه دله ختمی سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتی شوی دی هغه ته وایي چې تاسو ته جیبی فنڈ ضرورت نشته، تاسو بس سی پی فنڈ کوئ. دوی چې دومره زور سرکاري ملازم لور کوي نو دوی مهرباني دو کې خپل چې کوم اخراجات دي، کومې عیشانی دي، کوم منسترانو سره پروتوکول دی هغه دی واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دي هغه لپاره دی 200% چې کوم دینو پترهګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-25 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پینشن لپاره مختص کړې شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پینشن په مت کې 8.32 ارب روپۍ ورکړې وې او سخت کال دغه بجټ کې 122 ارب روپۍ اضافه شوې ده. د ستمبر په 13 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي د پینشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتونو چې بندول غواړي هغه به بندو او ځینې وزارتونو به په نورو وزارتونو کې زم کوم. د پینشن په اړه هم ډېرې خبرې کیږي چې موږ د پینشن په اړه څه کوو. نو موږ د پینشن په نظام کې بدلون راوستل چې د کومو کسانو ته چې پینشن ورکول کیږي هغه به جاری وي. دا ویل ډېر آسان دي چې ګنې د گریډ یو نه تر 14 پورې تاسو دا وکړي او د 19 نه تر د 20 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امینډمنټ لانی پړېږي.
یاد دی چې د کنټریبیوټری پینشن فنډ سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې د روان کال د جولای د ډومبې نیټې نه برتی شوی د هغوی د بیسک تنخواه نه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پینشن په فنډ کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پېښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2023 کې د پینشن اصلاحات په نوم د پینشن په نظام کې کوم بدلون راوستو د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسي.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي او تنخواه اغستو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ بیا د هغه مرګ بیا د هغه ښځه بیا د هغه لور دا سیستم دومره اوږد و کومنګ او ګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت د پنشن اصلاحات لپاره خپل قانون راوړو او هغه وخت چې کم اخرنه ملازم دی بردی کړو 2009 پورې وا صوبایي حکومت هغه ته پنشن ورکړي. هغه نظام په تحت لکه حساب لګوي چې یو ملازم اوسطن 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پسند تاسو باندې پروت دی او تاسو باید هغه سره سنه شي کول نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د سپتمبر په 13 رسانو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورزی هم په خپل خبرو کې ویلیو چې دا معاشي ستونزو له وجې شپږ وزارتونه ختموي او یو نیم لک سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په روسو کې پسواد کې د یو لسم جماعت یو زده کوونکی د پرلیکا یا آنلاین پانګونې په یو جالي کاروبار کې په لکونو روپو قرضدار شو او تیر هفته یې ځان ووژلو. تر هغې پیښې دوه ورځې وروسته د سوات یوې اوسیدونکې خبریالانو ته وویل چې 23 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم قرضدار شو چې خلکو تښتولې دي او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي د پرلیکا کاروبار او جواري توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. احمد خان رپورٹ دا آن لائن دھوکے خکارشی ویزوان دا مور پا خبرو پیلی گی.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست باندې دے دا کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونگ تا یو میسج راغے چی پدی امین اللہ بانی زمون قرض دا او مطلب دے قرض تا سو
دا غر دا سوات کانجو یو مور دے چی دا خپل زی دا اخلاصول لپارا حوا خلقو تزاری کوی کمو چی دا قرض پیسو واپس اخستو لپارا دا یو نیم میاش تراسی بندیوان کرے دینا دو ورځې وڑان دے دا تاسید کبل برا بانده یا اتلس کلن دا یو لسم جماعت زدکون کی پر دا وجہ خودکشی کرا چی آن لائن کاروبار کے یا پجوار کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي. آن لائن کاروبار او بیا دا کې جواري څه شي ده په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر سمت خان وای چې آن لائن روزګار هغه دی چې څه شیان خرڅول اغستل آن لائن جواري یو بل عمل دی. دی وای
نو دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او ایپس راوتی دي یو شارټ ټرم لپاره او د خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کړئ وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ڈبل کوائن کے دا کلک کوئی دا دستے دا آلریڈی دا یو دسے فراڈ یا نو سکیم جی تیار خپل حسابی دا اٹریکٹ کی پاولے نو رسی کی تالا لگی ڈیر پیسی در کی تا دا غو یو قسما یو تا یا زمو را استعمالی بیا تا نور خلق تا وی چی لگا دی کی ما ڈیر پیسی و گٹلی تا دیتا راشا دا شنتی رو 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 خلق دیتا انوالف شی بدی کے دنیا خلق بدی کے خپل هم پیسی بربادی کی دا ترور دا پلار دا یو نبل نا قرض را والی اغه سره هم دا کی دے سرا اغه زندگی ټولا تباشی خراب شي.
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼه جوړوي او د 13 کلونو راهسې سافټویر کمپنۍ کې کار کوي دی وایي چې سوات کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونو تر 16 کلونو پورې زلمی کوي. بعض وخت جواری کې او دوکې په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین فایکوین او داسې نور کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجې کته شي نو د زیان سره مخ شي.
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بري نو کله چې بګیدا کسان مثلا راشي او دوی کې انویسټمنټ وکړي او ولګي کنه دوی له فرابټ عمره په دوی کې دوی بده خوند باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دي او دا قصې نسی دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی او زیاتر د دې مارکیټ نه پیسې مې سي او باسي یا نور سو وجې نه خو داغه کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي خیر دوی کې شي دې په لبګي نور وګټم غواړم نو دې سي لکه مطلب یو پیره بګي دې درزو خوري بیا بګي نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکي کې شي بلې کې خپل را پځي کم نو پاغه کې لکم توانی شي دې سي نور نور زوبای کې لګړې دومره توانی شي چې بیا سر خپل اپشن نه او قرضې بګي شروع کړو دا کې سي مې سي دې روزي نه ولا مطلب دې زیات ډیسټرب شي مینټلی ډیسټرب شي.
د آنلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي سمت خان زیاتوي.
زه به دا ووایم د دوه مشرانو ته چې کله هم دوستانو نه پیسې غواړي تپوس کوي د شي څیز لپاره پیسې غواړي فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډېر زیات خلک دلته ما پسې راځي آنلاین زه انویسټمنټ کوم آنلاین څه انویسټمنټ دی هم دغه راته ویل ویب سایټ دی کوین علم پلان کې علم دا علم باندې انویسټمنټ کوم نو پکار دره چې تاسو د یو ایکسپرت یا نږدې څوک در سره هغه سره لږ مشوره وکړئ. د خپل پلیټفارم کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لږ غونته کې وښایه. د دې نوم چیک کړئ، د دې ریویو چیک کړئ، په هغې په بیس باندې بله لنکډن باندې چیک کړئ، د دې په سوشل میډیا لږ غونته کې هغه هیسټري چیک کړئ، ډایرکټلی پته لګېږي. د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثره خلک رپورټ هم کولی شي. ولې کاروبار کې زیان او یا په خپله مرضی جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نورو هیوادونو نه کار کوي، ځکه متاثر خلکو ته وروسته څه قسمه مرستې نه ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې په کیمپ چاپه والې ده. نوموړي بېګا ناوخته په ایکس په بیانونو کې ویلي دي چې انتظامیې په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی او ګڼ پولیس ته کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي دا څلورم ځل دی چې پولیسو د جرګې په ځای چاپه وهلې ده. اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپی او گرفتارو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې کوشش وکړ نو پر ضد به اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملیشیا وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز واک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. تحریک انصاف د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو او عدلي ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد پر ډي چوک کې د مظاهرې اعلان کړی. او د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلو هوایي بریدونو له وجې یو شمېر چاودنې اوریدل شوي. هغه حملې د اکتوبر په درېیمه ناوخته پر داسې مهال شوي چې امریکا وایي چې روانه اونۍ په اسرایلو د تهران د توغندیو د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو په تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام تاندهیلې د دې اونۍ په تاندهیلې خپرونه کې په هغو کلتوري درونو او دودونو خبرې کوو چې ښځو خوندي ساتلې دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنز جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق ته جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو چیرې نېچرل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هی
بدلون دادی چکھ حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا سلامونه اوریدونکو. دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخنده صد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو هر کال د سپتمبر دریشتمه د په پاکستان او دا شان په نړۍ کې چې چرته هم پښتانه میشت دي، دوی د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي. که څه هم د اکتوبر دریشتمه تیره شوې ده، خو موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو کردار یا د یوې مور او د یوې لیکوالې دیوی استاد کردار سمره دی. ما سره په دې پروګرام کې د پېښور نه لیکواله او شاعره پروفیسر ډاکټر سلما شاهین او دا شان د کوټې د جینکو د سرکاري کالج د پښتو څانګې استاده پروفیسر رحمت بیبی ملمنی دي. زه دوی دواړو ته ستړي مشي وایم. لومړی ورځم ډاکټر سلما شاهین ته. او ډاکټر سلما شاهین، دغه ورځ په درشتم سپتمبر باندې په ټوله نړۍ کې پښتنو ولمانځله، مختلف پروګرامونه ترسره کړ، تاسو د دې ورځې اهمیت ته څنګه ګورئ؟
زه بچی رومبی دای چې کلچر ډے مطلب کوم ورځ چې سلیبریټ کیږي کنه، نو د دې مطلب چې دا ریئر شو ختم شو. جمدی خلق دے نو پکار دی چی دا کلچر جو جمدی دی او دا دی او دا ار وقت دی او دا دی سیلیبریشن مطلب کو مکم کو پکار دی چی دا سی یو خاص روز دی مطلب دا شو زکو یاری کم چی دا جو رکھی گی کنا
دیر والد پوائنٹ تا سوی
جی جی دا پختن والے خبر تا کم چی دا پختن والی چی کم دا کنا زمگ زابطا حیات دی دا جوند آئین او قانون او دا ہر دین دا یو ثقافت دی ثقافت دا دا دی توی دا ثقافت ہم دی توی چی دا جوند جواک کم طریقی دی کم غم خادی دا کم لوبی دی کم سندری دی کم سیلیبریشن دی کم تہوار دی دا ٹول مونگا سنگ کو یا مونگا مجرگین انوات دا ٹول سیدنا پکی رازی نو آگے کے مختص کوشچن وانا یر شو سبق بچی تربیت ورکی دا چی پزڑو بنیادو نو سنگا تربیتو نو شوی سنگا جون تیر شوی سنگا دا غی اسٹائلی کنن نو آغا سی بچی تا خی نو دا دی دیر لوی رول دا دی چی دا یو بچی تربیت کئی یو پا آغا طریقہ روانا چی کم پختن والی دا کم زمونگا جون دی دا ہر سی دی نو دا دی پا جو دا رول دی دا نیگیٹو رول میں دا پازیٹو کی دی شی لکا کو پزڑو زمانو کی مونگا اگورو نو آغی کے خبر دی چھ لکه دا چا پلار ما شو دا چا نیکو ما شو چا وشتا دا خزه چه کمدنو دا دیده پارم آغا شانتی تیچین خلکو تا کئی کنا چه بخبل بندر رو غالی و داو که داو که ما پی پکشتا جرگن نواتیم پکشتا او بنیادی طور چه کم دینو دیده پختون چه پختون کام یا پختون معاشرا یا پختون ثقافت دا دی پا موٹی که دیو دا دنیا بنیادی تو دنیا او د مور په موټی کې دی
او سلما شاهین بیبی تاسو خبرو کړه کنه چې کلتور دنیا او د مور په موټی کې دی دا کراته لګ نورم تشریح کې دا ډیره خسته خبره تاسو کوي
جنہ کې چې کنه دا سندرې ما خو پښتو فولکلور باندې کار کړی دی نه پدې کې دا سندرې دا ټپی دا هر څه چې کمې دا د خزو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته خودنه عمدا کوي
او سلما شاهین بیبی کومګه دی ته ګورو کنه چې دا کومګه وینو نو پدې په لیکنو کې یا په سندرو کې تاسو د سندرو ذکر مو کو نه یوازې د خزي زلفې یا د غې مخ یا د پاکستان شې ویلې ولې زمونږ پښتني اتلان چې دی پاوی داسې کار نه دی شوی څنګه چې مونږ سړو ته ګورو یا داسې
ځکه چې دا لست نه وې کنه دا زنانه چې زمونږ وې کنه دا لست نه وې او قلم چې کوم لګ دی روز موږ خپل بنیادی تور یوازې خزر نه تړې هم به هنرو دې سبق دې کنه ډېر موږ دغه شانتي رشو لکه دا په سینه په سینه یو بل ته تک پس منتقل کېده اوس چې کوم دی نه اوس کو ایجوکیشن راغلی دی او کوم خلک په دې ثقافت کې کار کوي نو هغوی کوي که نه ما خو په خپل ډېر زیات په دې کلچر باندې کار کړی دی او دا په دې سندرو په دې ټپو په دې غزلونو په هر څه کې دا شته بلکہ په هر میدان کې په هر قوم کې د ښځو ته سیکنډري حیثیت ورکیږي او دي د پاربری فارم سکول کې نه او قلم د سړو لاس کې نه سړو ځکه لیکل نه دي کړی او په ښځې باندې هغې وجوړي کې ځکه چای نه لیکل غواړي
او یو دا تپوسم دی کنه چې د اوسني ځوان کول ته چې مونږ وګورو دوی څومره د پښتانه چې کم هلکان دي جنکۍ دي خاص کر دوی څومره د خپل کلتور یا د پښتونولۍ او د هغې خبرو نه خبر دي کوم چې لکه په نظر نه راځي حکم زمونږ روایت یا دود دستور نه دي
دا ادب لا شوري تور دوی هغه پالو کوي په نوې نسل د پزور نسل دي ځکه چې تربیت زمونږ هم داسې شوی دی چې دا کوا دا مکوا دا یې پښتو نه کنه پښتو پښتون والی دا خو ډېر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دی کنه دا هیڅ هیڅ ښځه هیڅ سړی لکه ناروا یا غلط کار دا منی نه خو کله کیږي که نه.
ډېره مننه سلما شاهین صاحب. زه ورځم رحمت بیبی ته تاسو ته ستړي مشي وایم او څنګه چې تاسو ته معلومه ده که نه چې تیره میاشت هغه ورځ ولمانځل شوه. تاسو د ډېرو زده کوونکو سره مواسطه راځي، د جینکو زده کوونکو سره مواسطه راځي، تاسو څه وینئ؟ زموږ د اوسنی کل چې دی، که پیغلې دي که ځوانان دي، دوی د خپل کلتوري قدرونو نه او د خپلو روایاتو نه څومره خبر دي؟
اصل خبره دا ده چې موږ کلچر صرف در مشت کمیسه او تر منګۍ او تر غاړې پورې محدود کړي. په کلچر کښې موږ په کلچر کښې بېخي ډېر شیان دي. کوم څه چې زموږ نوی نسل خو لا پرېږده، زموږ زاړه نسلونه هم په ډېر شیان باندې بسر آګاه نه دي. سمه ده؟ نو زه غواړم زما په نېاند خو باید چې موږ خپل اول دواره خو موږ یو کلچر وپېژنو. کلچر یا کلتور وایي څه ته؟ صرف اتڼونه کوان یا صرف لونګۍ تړن یا اوږده کمیسان په غاړه کوان خو نه ده د کلتور خبره. که موږ پښتني کلتور کښې ماشاءالله موږ یو ډېر بهترینه او ژوندۍ او ډېر د ویاړ وړ کلتور لرو، هغه کلتور موږ د خپل ټولو یعنې د خپلې اصلي بڼې سره خپل نو زه نه پوهېږم چې موږ پښتانه به د ژوند په هېڅ هم ډګر کښې پر شا کسبی کول نه شي راتلی. نو اول خبره خو دا ده چې باید چې موږ کلتور خپل په ژوندۍ بڼه وپېژنو. کلتور وایي اصل کښې چې شته. موږ نوی نسل خو بس ما ته دونه افسوس یې په هغه ورځ په درشتم یار موږ سره دا خبره نه ده. ښه خبره ده، یو انټرنیشنل ډی ده، بېخي ښه ولاړه ده، لیکن هغه ورځ موږ ټوله په دا تېره کړو چې باید څو اکاډمیز یا یو دارن دوه درې یا یونیورسټي کښې یا دوه دوه یو څه سمینارونه وسي او دا والا شیان زیات فعاله دي. دا والا زیات اثر اندازه کېدلی شي په نوي نسل باندې په جای د دې چې دا نوي په روډو باندې چې موږ اووزو اتڼونه کړو لونګۍ مې تړلې یا په کښیانو باندې ښځې خو نو په مشت کښې ممنوع دي چې د باندې به را وځي شیان ته اوږده کمیسان په غاړه په بس تاد موږ خیال دي چې بس موږ د کلتور حق ادا کړو.
تاسو د ښځو خبره وکړه، د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو رول ته څنګه ګوري؟
زما خوجانې کلتور همیشه ښځې ساتي، زما دا خیال دی. کېدای شي زه لږ بایس یم لیکن زما دا خیال دی. ولې په دې چې د مور غېږه اوله دستګاه د مور غېږ ده. مور چې تا ته کوم شیان در زده کوي، کوم نفرتونه، کوم عادتونه، کوم حق ناکۍ، لږ ډېر ښه شاغلتوب یا خدایه خسته نه شاغلتوب، دا ټول شیان ته اول دستګاه د مور غېږ ده. د هغه څه چې راسي د خور په حیثیت د هغه څه چې راسي بیا یو ډېر مهم رول مېرمن ادا کړي. زموږ په کورو کښې تقریبا زموږ په معاشره کښې د کلتور ساتنه مېرمن کوي زیاته زیاته. خو خبره دا ده چې د دې کریډیټ همیشه نارینه اخلي. ولې په دې دی وځان ته زموږ په معاشره کښې وایي چې زموږ په معاشره کښې نه، زموږ په معاشره کښې بیا ښځه ته موږ پخوا د یو میژې د یو د یو د یو وزې د یو غوا لکه نور مال منیشي چې دی د هغه رنګه ښځه هم وله شکر الحمدلله اوس ایجوکیشن دغه دغه شي ډېر شیان بدل کړه. ما تاسو ته دا ویل چې کلچر کلتور همیشه ښځو پاللی دی
او سمه ده بالکل. دا تاندې هلي پروګرام دی اوریدونکو، ورزو یوې سندرې ته.
ناتوره دلته
سلمہ شاہین تا پختنہ مداد تا سنے چھ د پختنو زوان کل د خپل تاریخ او رواجونو نا سومره خبر دی او د دې لپاره باید سو شی لک پکور کی په تعلیمی دارو کی
جی بچی هغه دا چل کنا چې دا کوئی شی سدی او خبر نه دی بس دا یو دغه چراغ کنا دا مټیریالیزم یا سرمایدار سرمایداري دا انقلاب کې راځو خلک مټیریال سیزن زورنل دي چې نن دا ځکه کې د سړی یا د ماشوم یا دا چې تم خلک سټرګل کوي لګیا دي نه د دې ټارګټ پیسې د دې هغه ویلیوز نه فالو کوي نو دا موږ دا وایو چې موږ دا ویلی شو چې دا اویر نه دي تر څو چې دې لوستې نه بیا کوم نوې جنریشن کې نوې مور ته وګورو نو هغه نوې نوې مور چې کوم ده هغه خو هغه سے توجه نه ورکوي هغه هغه سے تربیت نه کوي دا ځان لبیږي دا نو هغه ته خودنه نه کیږي خو کم کم زه چې دې لګ لګ خبر دي نو دې کانشس دي او دې خوشاله دي ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندري ویلي کیږي دا پښتون ټوپه جامې دا دا کانشس دي خو دې پوره سټڈی نشته او دې ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوره نه دي پلار ورته پوره نه وجره جماعت نشته بنیادی کلچر خو دغه په وجره کې او په دې جماعت کې په مذهب ټیچ کیږي پکورونو پوجو کې دا یو بل سره تړلې شو کنه انسټیټیوشن زو دا وجرا او دا کورونو دا خپل بوجرو کې دا ټیچینګ دا ارسکو او ماشومان او یا چړو په ادب بوجره کې دا کول
او سلمہ شاهین به اوس ټیکنالوژي دور دی کنه مونږ خپل کلچر په دې دور کې څنګه خوندي او ساتو خاص کر د ځوانانو لپاره یا د خپل را روانو نسلونو لپاره
چیزونه چې کوم دی لکه دا بل زمانه چې دا کوم ټیکنالوژي زموږ ایج والا خلک چې کوم دی نو هغه سلب دی گزاره کوي او هغه چې خپل بچو ته سکول دي لکه دا پښتو ژبه بنیادی شی دی په کلچر کې آیډنټیټی او نیشن چې کوم دی هغه ژبه ده ژبې ته وګوره چې دا ډوډۍ په سیګر دي نو نیچرلی ډوډۍ چې کوم ده نو هغه نن سبا انګریزي کې دا ټیکنالوژي کې ده دیسیس کې ده خو زه بیا هم دا نه وایم چې د مایوسۍ خبره ځکه نه ده چې کوم خلک دي داسې چې هم په دې فیلډ کې کار کوي چې د هغې کار هم دا دی یا ژبه سره دی یا آیډنټیټي سره دی یا کلچر سره دی یا په دې دغه باندې ریسرچ کوي نو هغې چې کوم دي خپل کوشش کوي او هغې سره چې کوم خلک وابسته دي په دغه لاین کې نو هغوی د دې نه خبر دي بیا زموږ د میډیا خبره کوم نو موږ په هیڅ د کام که ځان جمدې ګڼو او ځان تکړه ګڼو نو هغې کې موږ د پښتو لکه هغه لینګویج خو تاسو ته پته چې روان شو کله په کې اردو راځي کله انګریزي هغه ژبه خو ختمه خو ژبه ختمول نه په قرض کې چې ژبې سره ثقافت او قومونه ټول خلک ختمېږي موږ کانشس یو خو موږ اویر نه یو زموږ نیو جنریشن نو دې مطلب دا چې دا انټیلیجنٹ جنریشن چې موږ را پیدا کړو چې پیسې سره سره دا غریبي سره سره د نورو ژبو سره سره دا خپل ځان تم په مخیو دا وایي چې زه په هیڅ د پښتو دا ما دا ژوند دی دا مې ثقافت دی دا مې لار دا دا مې پښتو دا دا مې پښتونولي ده نو هغه دا چې دي کې ځکه دا سړي کې هر سړي کې ټیلنټ دي څنګه چې فنون لري په دې زه به ښه شاعر یم تاسو به ښه سنګینګ کوي تاسو به ښه ډانسر یې نو په دې ټول سوسایټي کې په داسې خلک دي چې هغوی د خپل کلچر سره د کلچر ماته د ګران خو د کلچر سره مینه وکړي نو دا د شو کوم خبره ده د زو کوم خبره ده خپل کام کام پرستې وجه هم کیدی شي د مایوسې خبره هم نه ده خو لکه ټرینډ دا روان دی چې پیسې ګټل په کار دي او دنیا سره سیاست په کار ده نو هغه سیزنو کې موږ دا ویلی نه شو چې دا دغه نه دي دا کانشس نه دي او دا خبرېږي به ځکه د دې مطالعه شي یا دوی ته پریجن شي د میډیا په ذریعه یا د نور څه وکړه تاسو په هر ملکونه کې یې که نه تاسو کو هلته وګورئ نو دغه ځایونه کې خلک ډېر زیات خپل لکه څوک پاکستاني کلچر باندې لګیا دي څوک پښتون کلچر
ډیر مل تاسو نه او رحمت بیبی تاسو ته راځم. عمدہ تپوس میں تاسو نه هم دی چې لړۍ اوس یو گلوبل کلی دی کنه، لکه په یو ځای کې چې یو واقع وشي دا هغې نه په نورو هیوادونو کې خلک ډیر زر خبریږي. د دې ټیکنالوژي په دې دور کې چې د دې ډیر خاص رات هم دي او ډیرې ګټې تھی چوتیږي، دنیا ډیره بدله کړه. په داسې دور کې د خپل کلتور هغه ښه اړخونه مونږ څنګه خوندي ساتلی شو؟
ماشاء اللہ دیر خپل بزن کی بیخی کرا اور زورور دے، اور لیکن گلوبلائزیشن سے مجھ بالکل غاڑ نو سو غاڑ لائی یو یونیورسل فیکٹ دے دادا سب مشترک نہ کرتا ہوں زنو دے پہ کہ ہم یہ ہم نہ چمش یو دم پر جام نہیں ادار ہم بس میں دیوال راو کر سو نہ پچا گڈی رن چوکا گڈی اس دکے بھائی ہم اس پہ ہم دا ترکیب تک کو مو پسف کے روانے دے نہ سو کسرا. ہاں البتہ از مرد کلچر خپل غیر دارنگ زیات شي نه دا راغی چې هغه انسانیت په حق کې دی، هغه کشر د وی ک نه رنه وی دا په حق کې دی. یو څه دی شي نه چې هغه چون کې نور واقعي سوسایټي یو څه دار نشي نه جوړ کړی دی، لیکن چون کې پښتون اسلامي د مذهب حالانکه موږ د خیالي د ډیر خو د خیالي چې مذهبونه چې دي هغه د شو د حقوق ډیر تجاوز کړی دی. خزنه خو یې اسلام هغه واحد مذہب دین دی چې هغه شوج ته خپل د دې وړ مقام کړی دی. ډیر بهترینه کومه د اسلام په دایره کې وګرځو وو سی شو هم مشتول هغه ټول خپل حقوق تر سره د لاسه کولای شو، کوم چې انسانیت مشترک دی، یو به سي انسان به چې مشترک شي یا به سي مسلمان. خو دا باوجود هم زه دا وایم از مش اقدار چې دیز مش کلچر ډیر زورور دی، خپل پزان کې ډیر پیاوړی دی، ډیر دارنګ دی چې موږ د کلچر شیان ډیر ماشاء الله خپل چونکی هغه پریکټیکل دی زیاته شیانی په دې باندې ان شاء الله موږ دارنګ مسله نه ده. خو بیا هم د یو استاد په حیثیت بای چې زه همیشه ما هم ساتلی هم دی همیشه په کلاس کې زه د سبجیکټ علاوه هم
ډیر مننه ستاسو د دواړو نه. تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنز جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصو ته حق په جندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تروسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خصو هغه کې بدلون دا دی چې خصو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. او اوریدونکو داو د دیونه تاندې هیلي پروګرام اوس ظفر خندا سره د تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
وطن تم مور تم پلار تم بابائے وطن سمجھ نن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابائے وطن سمجھ نن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم پسر لے بشی بلونا باغ وڑی باران
سپین غر جنت غندی هوای وطن تم مور یتم پلار تم بابای وطن سمای وطن سما وطن سمای وطن سما وطن د ژوند دی تاریخونه د ژوند دی دی بچی دی میړه دی دی پننګ باندې د ویال کوي که خځې که سړی دی بچی دی میړه دی دی وطن ته ټاټو به د سر دشت او سبو دای وطن ته مې مور یتم پلار تم بابای وطن ته سمای وطن ته سما وطن ته سمای وطن ته سما باسینا دیو دانشی ٹولیا افغانستان شی وطن دواب شان ہر چا باندھ گران شی ٹولیا افغانستان شی وطن روسی ند چین امریکائے وطن تم مور تم پلار تم بابائے وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما وطن سما
دا مشال ریڈیو دا
جانا میں لڑو لڑو دا بل چاشو